Radio. Radio Azadi.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. له همدې شیبه د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه پیل سوې. نن پنځشنبه ده، 1409 نویم کال د مرغومي 13 چې د 2023 کال د جنوري 8 سره سم ده. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواد د وتلو پریکړه کوي. په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د يرغل په اړه هم تازه جزئیات تر سره شریکو نو راپورونه هم لرو. زفر با ظاهر مددی سهارنی خبری مجله قربانیم په تخنیکی چارو کې میر احمد صفای را سره دی. خو په سر کې مهم خبرونه. په دوحه کې د بین الافغانی خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او روسي راپورونه شي چې د امریکا د کانګرس له ودانۍ څخه د متحده ایالاتو د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویان ایستل سوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل سوی و، خو د دوړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندې ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دوړو لوري ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. د سپریکړه وشو چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوی تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر خبر کړی دی. دواړو خواوو د لومړی پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیوه د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایی کړی ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویل دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي تلفاتو په هدفي وژنو کې لاس لري. د بور الاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربند پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبريالانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت د طالبانو کاربل بولی، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبانو ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام لپاره تکثر مخالف دي. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړنې وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په خبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې د کابل خوست لوی لاره بنده کړې وه. مظاهره چانو د وژل سوي کسانو چې دوی بیګنا بلل جسدونه هم لېږدول او ویل چې لکم دلیل پرته په چاپه کې وژل سوي دي. د مظاهره یو ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
چاپت لواج موږ په کلی کې دوه نفر ځان کړی دي. حکومت موږ پښتانه ورنه کوي د غلنجي چاپی ولا چول نیشه د داخلي دخي ګناګار وایم یو ځل خپل لاره خپل ته مکمه موجوده او قانون موجود وي.
د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځانګړو پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاقوړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وروسته راپورونه شي چې د امریکا د کانګرس له ودانۍ څخه د متحده ایالاتو د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویان ایستل سوي دي. د غیرغل د جنوري پر شپږمه داسې مهال وسو چې د کانګرس دواړو مجلسونو د نومبر میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د پایلې پر تایید ګډه غونډه درلوده. دا غونډه د ډونالد ټرمپ د پلویانو د غیرغل له کبله څو ساعتونو لپاره وځنډېده او د پولیسو او بریدکوونکو ترمنځ په خوډب کې ادعا کېږي چې یوه میرمن هم پټه زوجه سوې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په واشنگټن ډي سي کې د مازدیګر تر شپږ بجو وروسته ګرد بندیز ولګید، خو پولیسو په تدریج سره بلواکونکو د کانګرس له ودانۍ څخه لری کړل. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن دا یو وفت نه بللې چې د په وینا د امریکا پر دیموکراسي په بې ساري ډول برید وکړ. دغه اقدام په نړیواله سطح او هم په امریکا کې دننه د جمهور غوښتونکو په ګډون ډیری کسانو وغانده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغه مراسمو کې هم ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکښ کېده. په دغه مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نور کلی د غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبل قرنټین ونو ځکه په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین یا سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لمړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای شي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیموریز، د تودوخې لوړ درجه و چټي منفی دوا. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه شپک. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8 چټه منفی سلور. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 3 چټه منفی شپک. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه منفی 2 چټه منفی شپک.
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل دوستانو وړاندې په دې مجله کې د غراپور ناوریدای سي. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ زیاتوي،
ډیری ننګونی او ابهامونه ستا په یقیني ډول چې سولې او سولې حالت درسیدو یو ځنی لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په ریډولو په لویانو پرون پر کانګرس یړغل وکړ او حالت روانه غونډه اګر وټکړه. د اروپا درې پیوړو هیوادونو فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیم په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کار لاس واخلي. او د ژوند په شپې شیبو کې د سپورتي جامو د وپلورون کې څه خاورو
اوس ولا د قرنټین ورځې دي کنه خپل کرام نه پوره کوو. بس بیا هم خدای شکر او باسو د خپل خرچه کور سودا نو دا پیسې پکې وز
نو راپور نه هم اوریدای شي. د مجله مترونی مو بچوته د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبانو په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه زموږ همکار اسد الله لودین نور تفصیل راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او کچیرې وزي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهار شنبه د سی اس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډیری ننګونې او ابهامونه سته په یقیني ډول چې سولې او سولې حالت درسیدو یو ځنی لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوه شي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شوو ژمنو دي. او ناتو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستان د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه:
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باوري کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنی تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو ان ایس سنا او د استازو جرګې تر څو ساعته ځنډ وروسته خپل غونډه بیرته پیل کړه. دغه استازو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د یرغل په کلکه وغنده او هغه یې د امریکا پر ډیموکراسۍ او ولسواکۍ برید وباله. د غیرغل د جنوري په شپږمه داسې مهال وسو چې د کانګرس دواړو مجلسونو د نومبر میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د پایلې پر تایید ګډه غونډه درلوده. په دې اړه نور تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د درېمې نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنوري په شلمه جو بایدن لوړ وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستای رسمي پړاو دی. لولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډوډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یوه انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رااېستې او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ترامپ تر دې پیښې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړی. د واشنگتن خاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د امریکا د کانګرس پر ودانۍ مو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په اړه واورېدل. همدارز د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن دا یوه فتنه بللې ده چې د ده په وینا د امریکا پر ډیموکراسۍ په بې ساري ډول برید وکړ. ښاغلی بایدن له ولسمشر ټرمپ څخه په یوه تلویزیوني وینا کې وغوښتل چې د یرغل پای ته ورسوي. تر دې وروسته ولسمشر ټرمپ پر ټویټر راڅرګند سو او د انتخاباتي تقلب په اړه ادعاوې بیا تکرار کړې، خو په عین حال کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. تر دې وینا وروسته ټویټر د ولسمشر ټرمپ اکاونټ بند کړي او له هغه وغوښتل چې خپلې لانجمنې ویډیوګانې او څرګندونې لرې کړي او فیسبوک هم هغه ویډیوګانې لرې کړي چې د تاوتریخوالي خطر یې درلود. زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تصیده از زده رادیو سهرنی خبری مجله اوری دوستانو در زده رادیو خبرونی هر روز در سهر لوو در ماشام تر و بجو پر منزنی چپا دولس اشپجنوی او در افم پر سل شهر پینزه چپا پا طول افغانستان که صف وزی اوری دلیسی په کابل کې 2 بجې او 15 دقیقې سوی د اسمت سروانس خبر واورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه کوم مطالب راخستی دي.
د بریتانیا سو ورسپانو خبرونه په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خبري کړې دي. د دغه خبرونه په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونه لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوي هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1980 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې رواني خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کیږي. واشنگتن پوسټ د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازې په اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلی کړي ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لولو طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له 2 کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 140,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضر شي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یو مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانې زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې ترڅنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوسټ په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقه ته ورسېدل رول ولوباوه.
زموږ غلازدی رادیو اوري دوستانو د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیه ثبت او څېړل دي. د دې اداري وایي جمشید رسولي په یوې خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې دا قضیه ډېره په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغل رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه شامل دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې له نیوکو سره مخ کړی دی. خو لویه سرنوالۍ وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1,303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1,303 قضیو له ډلې 288 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1,122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبه په ورځ د دې ادارې د 1,099 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلي او په اړه یې قانوني پریکړې سوي او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنی، عدلیه، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډیر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالی فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د یورانیم په خول یو منفي تحول وبلا او له تهران یې وغوښتل چې له دې کار لاس واخلي. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د یورانیم شل فیصد غني کول کومه توجیه نه لري او لژمنو د دغه هیواد شکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري جزئیات اسد الله لودین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیم شل فیصدی په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللې او د بندولو غوښتنه یې کړې ده. د غوډری وړو هیوادونو چې له ایران سره په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یو اعلامیه کې ویلي د شل فیصدو کاچو پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یو ښکارا سرغړونه ده او د کار کې د اټومي وسلو د خبرولو غواخ نغښتې دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې تر شل فیصد پورې د یورانیم په خولو چارې له سره پیل کړې دي. سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیلې شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي، خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړې ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کچې پورې د یورانیم په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماټیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوې دي. ایران د دوشنبه ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیم په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي، خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سولیز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یو غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي ووسی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا جی پی مورګان بانک ویلي چې ډیجیټل پیسې بیتکوین د سرو زر اهمیت موندلې دی. دغه بانک وړاندوینه کوي چې که بیتکوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته سي شایي پیر او پلور یې تر 1,46,000 ډالر پورې وسي. بیتکوین یوه غیر متمرکزه مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشن به په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیتکوین د ونډو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تلوړ سوي او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شایي 1,46,000 ډالرو ته یې پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټس خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیتکوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیتکوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا زکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکه د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکه یو ستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورکشي او بیا خپل بیتکوین ته لاسرسي نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکن ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
The technology that we have is very hard to, it's almost impossible to hack, to doctor, to forge a bitcoin.
په وروستیو څو میاشتو کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټکوین د ګټې کچه لوړه سوې. پانګوال بیټکوین ته د انفلاسیون یا بیو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پانګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري پشپژمه نیټه د ونډو په بازار کې د یوه بیټکوین بیه تر $13,000 ورسېده. بیټکوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
د مهمو خبرونو لنډیز په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. دغه خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل سوی و. خو د دواړو لوري مرکچانو ل یو ورځنی ځند وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به په راتلونکي شنبه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدف وژنو کې لاس لري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوه تنو د وژل کېدو په خبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لایلاره بند کړه. د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو سنا او د استازو جرګې تر څو ساعته ځنډ وروسته خپل غونډه بیرته پیل کړه. دغه استازو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ یرغل په کلکه وغنده او هغه د امریکا پر دیموکراسۍ او ولسواکۍ ښکاره برید وباله. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ سوی دی. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ سوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل سوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چار وزیر د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل شوی دی. مسکو په تیر اگست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژوند پرنګونو کې
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم. نوم څه ده؟
نوم می قیس ده.
قیس څونه مودکیږي چې د ورزشی وسایلو دکان لري؟